دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمن سلامونه ومنئ. د خبرونه چې تر 3 بجو پورې دوام کوي د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ووري چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په خپل کار پیل وکړ. نور مطالب هم شته او د لوبو له میدان او کور کلیونی خبرونه هم در اورو. خو تر هر څه د مخه قسیم سولمل او د افغانستان اړوند خبرونه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د غوراوي کمیټه په پام کې لري تر راتلونکي یوه نیم میاشتې پورې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. په ننګرهار کې په هوایي بمباری کې د داعش 15 غړي وژل شوي دي او د کابل امنیه قمانداني وایي په دغه ښار کې په چاودینونکو موادو بار یوه لارۍ نیولې ده. د هم پوره خبرونه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمشنران د حکومت ته پیشنهاد کړي. د دغه کمیټې غړو نن په خپله لومړۍ کاري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي کړي. له دغو کسانو څخه به 9 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نورې د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوره سي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي وکسیزي کمیټې نن خپل لمړنۍ کاري غونډه پیل کړه. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکمین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې لامل یې 15 تنه داعشان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان د تاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل د دې هوایي حملې په نتیجه کې د داعش ډلې 4 موټران او د هغوی یوان دسه وسلې هم له منځه تللې دي. دوه ورځې وړاندې هم افغان هوایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې هوایي برید کړی و چې په هغه بریدونو کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو مواد بار یوه لارۍ نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه لارۍ کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وه. ښاغلی رحیمی وایي دغه لارۍ د کابل د ارغندۍ په سیمه کې شاوخوا 4 ورځې مخکې نیول شوې ده. او وروستۍ خبرم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې ده. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلي چې د دغه ریاست مازفینو د عملیات په نتیجه کې د احسان الله په نوم یو کس د مهترلام اړوند چلمټۍ ولکلو څخه لې واسکټ سره نیولې دی. خو لامه دا نه وایي چې دغه انتحاري کس کله نیول شوی دی. دا تر دې نمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افراد او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورندې په نقشه سي. امریکایي چارواکو ویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیځ ترمن د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاسلرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د امریکا د استازو جرګې دوی کمیټې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د هغه راپور په اړه څېړنې کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایل د سریاسم جاسوسي د دې لپاره کوله چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف و. د دې جرګې د استخباراتو او څار کمیټو د چهارشنبې په ورځ د سندونو غوښتنه وکړه او هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ادارې وغوښتل چې له ایران سره د اټومي خبرو اترو په ترڅ کې د اسرایل د سریاسم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په اړه معلومات ورکړي. د وکیلانو لپاره په ځانګړي ډول د وال سټریټ جرنال د خبره کړي راپور هغه برخه د اندیشنې وړ ده چې وایي د استخباراتو ادارې د نتنیاهو هغه خبري اوریدلې دي چې هغه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هڅول چې د اټومي تړون پر ضد رایه ورکړي. امنیتي اداره اکثره وختونه کانګرس ته د اوریدلو مکالمو په اړه معلومات ورکوي خو د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته د نتنیاهو د خبرو د اوریدو په اړه معلومات نه ورکړل شوی. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې د عراق او ترکیه سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه دې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکی ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. خو د ترکی صدر اعظم وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته یې کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د بیعشیقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نشي کېدی چې ټول ځواکونه به وباسي. د عراق صدر اعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دننه استوي. بیعشیقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یوه ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل د ترکیې پولې ته نږدې په قامیشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د کوردي ملیشو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې چې کوردي ملیشه یې په وړاندې جنګیږي ترسره کړې وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ماسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا یې کړې ده. روسي جټ الوتکه تیره میاشت د سوریې او ترکیې ترمنځ په فضا کې ترکیې ځواکونو نسکوره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون وویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر عدالت ته راکاشي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تېرې یکشنبې پر سپاره شوې چیلیک که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. چیلیک پخپله یو ترکمن وسلوال دی. د روسیې سو څلرویشت ډوله الوتکه الوتکې دواړه پیلوټان وروسته له هغه په پراشوټ کې کوز شول چې ترکي ځواکونو یې الوتکه وویشته خو یو پیلوټ بیا تر کوزېدو وروسته وویشتل شو. او روسي خبردار دی چې د روسیې د پیسې روبل ارزش په روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبله له یو ډالر سره تبادله شول. روبل تېر کال 40% ارزښت له لاسه ورکړ او اوس یې دغه ارزښت 40% نور کم شوی دی. امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر روسیې وروسته تر دې یو لړ بندیزونه ولګول چې ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د لویدیځ له لورې دغو بندیزونو او د تیلو د بیو راټیټېدلو د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دغه کمیټه غیر قانوني ګڼي.
د اول نه ما مخالفت د کمیسیون په نمایندګي ما کړی چې دا غیر قانوني هغه دی او کمیټه دی او قانوني لحاظ نه دا کوم مشروعیت نه لري.
خو د انتخاباتو د څار موسسه بیا وایي
کچیر دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کابله وړ کسان وندټه کی دا بګرانی چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسونو باندې حاصل شي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونه په دوهم نیمای کې د لوبو میدان ته هم وردانګو.
دا صرف د دوو هیوادونو درمن دی یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 وانډو او دوو ټی 20 دی.
ملتیا موکې دا هم د خبرونې لومړی راپور. لکه څنګه مو چې وویل، د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. دغه کمیټې نن خپله پرانیستونکې غونډه درلوده چې زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی و. سیند صاحب دا اوس راسره په سټوډیو کې دی او د موضوع په اړه به پوره معلومات راکړي. سیند صاحب ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
مهرباني تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه نن جوړه شوه. دې کمیټې څو شېبې مخکې د چارو په اداره کې یوه ناسته لرله او خپل و غړي معرفي کړل چې د مختلفو ادارو چې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې پکې شامل وو دغو استازیتوب کوو. د غوراوي د کمیټې د غړو له معرفي کېدو وروسته د کمیټې ریاست ته دین محمد ګران او نعیم ایوب زاده ځانونه کاندید کړل چې دین محمد ګران لوور رایو څخه د پنځو رایو په ګټلو څخه سره د کمیټې د رئیس په حیث انتخاب شو. د کمیټې رئیس ښاغلی ګران وویل دوی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 21 کسان او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 15 کسان به ګوته کړي چې رئیس جمهور به بیا د 21 کسانو څخه 2 کسان او د 15 نه 15 کسان وټاکي. د غوراوي د کمیټې رئیس دا هم وویل چې دوی به دا کار تر 1.5 میاشتو پورې بشپړ کړي. نو په دې سکه به د ښاغلي ګران آواز واورو.
کمیټه مکلفیت لري چې د نوماند شویو کسانو له جملې څخه 21 تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره د فهرست په زمین کې رسمن جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معال رئیس به له 21 څخه 2 کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د تشکیلاتو او صلاحیتونو کمیسیون رد کړ او وویل چې که په دې سکه هر اقدام کیږي نو باید د قانون له مخې وشي، حال دا چې قانون د هغې په نظر بدلونونو ته اړتیا لري. دا موضوع موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ډاکټر یوسف نورستانی سره شریکه کړه. هغه وویل هیڅکله هم د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو دا پروسه چې اوس روانه ده د انتخاباتو د قانون له ځینو مادو سره سمه نه ده، ځکه چې دا کار باید د قانون له مخې په خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړی وی، نه یو بل ارګان. په دې برخه کې به د ښاغلي نورستانی غږ هم واورو.
تشکیل، صلاحیت او وظایف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې داسې وایي چې که چیرې کمیسیون که څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت مسؤلیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک بهر نه راځي. په اصلاحاتو سره موږ مخالفت نه لرو، خو منتها اصلاحات قانوني چوکاټ تر څنګ راشي هغه بهتر وي، په یوازې دی چې یو څوک د بهر نه راځي او مجریان یې موږ یو. زموږ نه پوښتنه وکړي، قانون هم دا صلاحیت موږ ته راکړی دی.
بله بله تورمان صاحب. نور
سین صاحب، یوه موضوع بله ده چې تاسې د 2 کسانو نمونه واخیستل، د 15 کسانو نور څوک دي کېدای شي په دې اړه معلومات راکړي؟
بله، د غوراوي په کمیټه کې ښاغلی دین محمد ګران چې د سترې محکمې غړی و، ښاغلی لطف الرحمن سعید چې پر اساسي قانون د سر د کمیسیون غړی و، ښاغلی نادر هوتک د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون غړی و، ښاغلی ضیا لنګری د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړی، ښاغلی فهیم دشتی د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایي رئیس، او ښاغلی زرقا یفتلی د ښځو د حقونو فعال وه. بخښنه غواړم، 9 کسان شته چې هغه ښاغلی نعیم ایوب زاده دی چې د انتخاباتو د سار د سازمان رئیس و.
مننه ښاغلی خان محمد سین. دوستانو، دا چې دغه کمیټې کار تر کومه قانوني دی او که غوره کیږي نو باید څه ډول کسان د نویو کمشنرانو په توګه غوره شي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د انتخاباتو د څار د موسسې له مشر ښاغلي جانداد سپینغر څخه وکړه. ښاغلي سپینغر یې په اړه وویل،
د قانوني نظره خو ګورې دا د جمهور رئیس فرمان د مخې نه قانون د تشکیل صلاحیت کې تعدیل راغی او پر بنسټ یې دغه د ګزینش کمیټه یا د غورایي کمیټه رامنځته شوه. نو کمیټه کاملا قانوني ده. اوس تمه کېږي د افغانستان خلک، بین المللي جامعه، مدني ټولنې تمه دا ده چې دا کمیټه د ډېر شفافه معیارونو د لارې نه داسې کسان غوره کړي، راتلونکي کمشنرانو په حیث باندې، چې هغه مسلکي کسان وي، بې طرفه اوسي، د ښه شهرت خاوندان وي، تر څو د یو خوانه واقعا هغه نقایص چې دي د دوی په مدیریت په دوره کې حل شي، او د بل خوانه خلک اعتماد وکړي. خو که چیرې دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کبله وړ کسان ونه ټاکي او بیا د سیاسي طرفینو افراد وټاکل شي، دا به ګران وي چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسیونو باندې حاصل شي.
ښاغلی سپینغرنو، څنګه مثلا دا خو مونږ وایو چې باید وړ کسان وټاکل شي، د دې لپاره هغه پروسیجر به څه وي؟ ستاسې ښه پروسیجر څه وړاندیزوئ چې بیا هم د سیاسي ملحوظات له مخې دغه کسان انتخاب نه شي او وړ کسان راشي؟
دا ډېره مهمه ده چې دا د غوراوي کمیټه ول داسې یو طرزالعمل یا پروسیجر رامنځته کاندي چې د هغې د مخې نه ځانګړي معیارونه مشخص وي، لکه په د مثال په توګه د تخصص معیار، هغه تحصیلات د هغې کسانو چې رابطه لري د انتخاباتو د مسلک سره، هغوی ته د لومړیتوب ورکول شي. هغه کسان چې په انتخاباتي چارو کې تجربه لري، کار یې کړی اوسي، بلد اوسي، هغوی ته لومړیتوب ورکول شي، او همداسې د ښه شهرت خاوندان اوسي. دغسې دغه معیارونه که دوی په دغه پروسیجر کې ځای په ځای کړي، او بیا د همدغه معیارونو پر اساس د غوراوي کار او دنده مخکې بوزي، دا به تر ډېره اندازه ډاډمنه کړي چې ښه کسان راځي. خو که چیرې خدای خدای ناخواسته هم د تخصص معیار ته شا کاندي، او هم د تجربې معیار ته شا کاندي، او یا هم بې طرفۍ معیار په پام کې ونه نیسي، نو دا طبیعي ده چې بیا به داسې افراد راځي چې هغو به تخصص هم کمی، او اعتبار به هم خلکو منځ کې کمی، بې طرفي به هم نه تضمین. نو په هغه صورت کې نو زه فکر کوم چې بیا لازم اعتبار رامنځته نه شي.
د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې د غوراوي کمیټه قانوني ده او باید وړ کسان د نوي کمشنرانو په توګه وټاکل شي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغې کمیټې کار قانوني نه بولي. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کمیټې د یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شوي، اما د قانون له مخې لا تر اوسه پورې د انتخاباتو پخوانی قانون نافذ ده. په قانون کې د اصلاحاتو کمیسیون او همدارنګه د ګزینش کمیټه یا کمیسیون نه دی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزي مو اوریدو چې د غوراوي کمیټې له قانوني او حقوقي اړخه ناسمه بلله.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د کابل امنیتي ځواکونه د دغه ښار په شمالي دروازه کې د چاودیدونکو موادو ډک لارۍ موټر نیولی دی. د کابل امنیت قمندان وایي چې په دغه موټر کې 12.5 تنه چاودیدونکي مواد په ډیر مهارت سره د بوسو تر بوجیو لاندې ځای پر ځای شوي وو او د شمال په لوري وړل کېده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه تل اندېښنې ښودل شوي چې وسلوال مخالفین دا ډول خام موادو څخه د هیواد دننه د بمونو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې استفاده کوي. یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر د افغانستان له پولو څخه د باندې کنټرولېدو او ورته وخت په وخت شمال ته د رسېدو هدایت ورکول کېدو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي چې د پنجشنبې په ورځې له دغو هینو ډوله موټر څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا موټر د ارغندې په دروازه کې تعقیب او وروسته یې د خیرخانې په کوتل کې ودرو.
اطلاعات یا شواهد یا مدارک کې از فرد دستگیر شده
دی وی هغه اطلاعات، شواهد او مدارک چې نیول شوی کس څخه زمونږ لاس ته راغلی، واقعا د دې سره ټول اړیکې د پولې ها خو څخه وي. ټول میسجونه، لارښوونه او خط سیر ثابتوي چې دا د هیواد څخه بهر راهنمایي کیدو او پاړیکه کې وو،
په تماس بودن و هدایت می گرفتن.
د کابل پولیسو د معلوماتو لمخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودیدونکي مواد د پاکستان په ملتان ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په یو ډول موټر کې د غزنی لخوا کابل او بیا شمال ته وړل کېدل. پولیس وایي چې دې موادو اندازه 12.5 کیلوګرام ترسیږي چې کزای ترسیدلی وای هر مروي په امنیت بد اغیز کولې په ماهرانه توګه د چودیدونکو موادو ډک دا موټر داسې وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول کیږي چې له دې وړاندې تل په هیواد کې دننه د ډیرو چودیدونکو توکو د شتون راپورونه خپر شوې دي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې په یوه بجه هم داسې لارې ډوله موټر د کابل په کارتینو سیمه کې چې له چودیدونکو موادو ډک و چاودلی و چې د چارواکو په وینا غوښتل یو مسون ځای ته ځان ورسوي خو له وخته مخکې یې چاودنه کړې وه دغې چاودنې د کابل ښار ولړزاوه چې پکې 40 کسان وژل شوي وو او تر 400 ډیر نور پکې ټپیان شوي وو ویل کیږي چې د حکومت وسلوال مخالفین په خپلو نفوذي سیمو کې له دا ډول موادو څخه رنګارنګ بمونه او نور چاودیدونکي شیان جوړوي او د حکومت په وړاندې ترې ګټه پورته کوي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
له کابل نه فرا ته په فرا ولایت کې معلولین د خپلو تنخواو د ځنډیدو څخه شکایت لري دوی وایي چې تنخواوې پر وخت نه ورکول کیږي او ډیره موده ورته انتظار باسي له بل خوا اړوند چارواکي بیا په دې برخه کې معلولین ګرم بولي او وایي بې وخت خپل د تنخوا غوښتنه کوي نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې
په فرا ولایت کې شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین وایي چې د کار ټولنیزو چارو شهده او معلولین ریاست لخوا د دوی تنخواوې نه ورکول کیږي د دوی په خبره وروسته تر څو ورځو انتظار څخه بیا هم د ټولنیزو چارو ریاست د دوی خپل حق نه ورکوي او دغه حقوق بل چاته ورکول کیږي دوی وایي که دغه ستونزې ته پام ونه شي نو په لاریون به لاس پورې کړي
ضیاءالدین نورزی یم ورځې انتظار ورته باسو چې د دوی څخه دغه خپل معاش د خپل حق الزمه چې پر دولت باندې لرو هغه واخلو خو متاسفانه چې د ریاست د شهدا او معلولینو او د دوی کارمندان چې هر یو لسګونه کارټونه لري هماغه په اول ردیف کې او په اول امتیاز کې هغه دا روپۍ اخلي معلولین د مځکې پر مخ به پروت وي او ورځې به پر تیریږي تر څو چې نوبت ورته راځي او کله چې هم نوبت راځي بیا روپۍ خلاص
په همدې حال کې د فرا ولایت د کار ټولنیزو شهدا او معلولین ریاست هم ځینې نیمګړتیاوې د معلولینو د حقوقو د ورکول په برخه کې مني نصرالله امینی د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس وایي چې کله دوی د اړوند وزارت لخوا بودیجه پر وخت نه رسېږي او ځینې وخت هم معلولین پرته له نوبته د پیسو اخیستلو لپاره راځي د ښاغلي امینی په خبره دوی د معلولینو حقوق په څو دورو کې ورکوي اما ټول معلولین په یو وار د دوی ریاست ته راځي چې دا یوه لویه ستونزه ده
برای ما ربوار تخصیص میره و ما اینمی تخصیص برای هر تعداد افرادی که فعالیت بکنه سالانه سال تمام
مرده ربوار تخصیص رسی و مرده تخصیص هر چمره کسان چې کفایت وکړي په کلنی ډول ورکوو کوم ماش چې مرده رسیږي شاید د 900 کسانو کفایت وکړي اما دلته بې نوبته کابو 4000 تنه په یو وار راځي او وروسته تر ډیره انتظاره 3000 بیرته ځي ځکه پیسې خلاصیږي او دوی خپل په نوبت نه دي راغلي په فرا ولایت کې کابو 4000 تنه معلولین او د شهدا او وارثین په کار او ټولنیز چارو ریاست کې ثبت دي او هر کال کابو 8000 افغانۍ تنخوا ترلاسه کوي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یوه بهرنۍ موضوع د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږکال څه باندې 1,000,000 کډوال او پناه غوښتونکي د مدینې په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي دا د 2014 کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې 2,900 کسان د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته تیر شوي وه په دې اړه غوږ شئ د فرشتې جلالزی راپور ته
ملګري ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناکه لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لورې عاجل امنیت ته اړتیا لري په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتګ چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لږته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغېز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږته لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږته لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي، خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، تر 2:30 بجو وروسته تاسو ته اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغې مخکې د مالی وزارت یو راپور. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې وزارتونه او نور دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سږ کال ډېره پراختیایي بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ادارو وړتیا لوړه شوې او په 1994 کال کې د پراختیایي بودیجې لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. د اقتصادي او مالي چارو کارپوهان بیا د پراختیایي بودیجې لګښت د ادارو د وړتیاو په اساس نه بولي. وایي چې د افغانستان ادارو لا هم د بودیجې د لګښت وړتیا نه ده پیدا کړې. بیا هم یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیاو لوړېدو له امله د روان کال پراختیایي بودیجه ډېره لګول شوي او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغېړي په کمېدو ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پېژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی. او که چېرې د افغانستان د مالیې وزارت فیصدي را واخ، د مالیې وزارت عادي بودیجه 90% مصرف شو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 1,5 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت ښه و، ولی په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د 1994 کال پراختیایي بودیجه 8.5 میلیارد افغانۍ وه چې له دې جملې نږدې 45% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ وه چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 46% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتاً لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیحون یې وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډېره لوړه نه ده.
ښاغلی سیحون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلي اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولی چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیحون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیایي پروګرامونو څخه څارنه ډېره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغېزمندو کارونو لګېدلي وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت 2:13 کیدونکو دی. قسیم سولمل استودیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره ټکی به له تاسو سره شریک کړي او تر هغې وروسته سباون کاکړ له اقتصادي خبرونو سره.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکې یوې نیم میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد کړي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې له امله یې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لارې نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه لارې کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي او د کابل د ارغندۍ په سیمه کې نیول سوي دي. په جوزجان کې د یوې سرګلولې د چاودلو له امله نن غرمه یو ماشوم مړ سوی او 3 تنه ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې دغه راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو پر صدر اعظم د جاسوسۍ څار ته ځکه دوام ورکړی چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. او مسکو دغه ترکی د نیول غشتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلې دای کړي ده. روسي جټ 13 میاشت له سوریه سره په پوله ترکیه په دزو نسکور کړي و.
دا سلام فرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې ګاونډي هیوادونه نړیوال سوداګریز اصول نه مراتوي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو وویل چې د نورو هیوادونو ترڅنګ تاجکستان هم د وارداتو او صادراتو برخه کې نړیوال سوداګریز اصول په پام کې نه نیسي او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه کوم اقدام نه کوي.
اوس حتی تاجکستان هم هغه تجارتي بلندري اصول چې کوم یو دي هغه زمونږ د وارداتو صادراتو په ارتباط باندې همسایګان نه مراتوي، یو خو دا ډېر مشکل دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د هیواد خلاصو دروازو هم ګڼې ستونزې د پانګونې او اقتصاد په برخه کې رامنځته کړي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې په شمال کې نامنیو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د دغه خونو عامل مدیر نصیر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت د سقوط وروسته پانګوال او سوداګر زړه نه شکوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د ښاغلي قاسمی په خبره مخکې تر دې سوداګر او پانګوال په دې فکر کې و چې مخالفي نشي کولای چې کوم ولایت ته سقوط ورکړي چې دا کار هم وشو. په شمال ختیځون کې 150 وړې شنې خونې کروندګرو ښځو ته جوړ شوې. په شمال ختیځون کې د کرنې او مالدارۍ د څانګې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه شنې خونې په بغلان، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو ښځو ته جوړې شوې چې دوی کولای شي چې په دغه شنو خونو کې ډول ډول سابه خوندي او بازارونو ته وړاندې کړي. د ښاغلي ملاخیل په خبره د دغه شنو خونو په جوړولو سره به د دغه کروندګرو ښځو اقتصاد پیاوړی شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 30 پوله، یو پاوند 3 افغانۍ او 18 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ او 35 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 30 پوله او زر پاکستاني کلدارې 6 افغانۍ.
دوستانو د خبرونو او راپورونو برخه هم دومره وه. اوس هم دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او کور کلی له ملتیا مو مننه کوم.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستې او یو شمیر ستونزو سره مخامخ لري درته ریپورت خبرو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالۍ څاري. سرکې رپورټ راځو. په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال پاتلولي سیالیو کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه یې ورنکړه د اسیا فدراسیون او همداراز فیفا ته به شکایت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبي اسیا سیالۍ مخته وړي د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوټبال ملي لوبغاړي له امله ځورېږي. د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوې دي.
مشکلات در ترانسپورټیشن ما وجود داره. مشکلات در
زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته. د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې له امله یې موږ ناراحته یو او یو اضافي انرژي مصرفوو چې هره ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو. ښاغلی لالي وویل چې یادو ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس په کار شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اترولي ګټلې چې له امله یې اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړې او هڅه کوي چې په یادو خنډونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي. لبلې خوا د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې. د دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي. د وی افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیو او دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره د دغو سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري. همداراز د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند تراندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي. تر یوې اندازې دا ستونزې حل شوي. که په بشپړه توګه باندې دا ستونزې هوارې نه شي موږ به د آسیا فدراسیون او همداراز د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو. هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وې او د یو سنگاپوري ریفري د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یوه لوبه وبایلل چې عمله یې فیفا ته هم شکایت شوی و. وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په کوربتوب د جنوبي اسیا د سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي. په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه ښې لوبې کړي دي. په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل. دا چې دا ستونزې به څه وخت هواریږي دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خپرونو کې ځواب کړي. خو اوس راځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري. البته د ټولې نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي. دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو همدغه پوښتنه ترې مطرح کړې.
شوم دا ده چې یو سیریز نه دی چې نړیوال جام دی یا سیاسي جام. دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټي 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو فل ممبر ته مات ورکوو لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې په ردیف کې نور هم پرمختګ کیږي. په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولی شي چې چې د کرکټ د بین المللي شورا عضویت ترلاسه کړي، د هغو پر مخلوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو، نو نور هم را خپل ادب ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغسې په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو، یعنی پل منبر ته ماته ور هغه کمه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین المللي شورا دخوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
حاجي صاحب، ځوان لوبغاړي په دغو لوبو کې ښه ځلیږي، څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ آیا دغه دوه نوي کوچ چې راغلي دي افغان ټیم ته، او پرباکار په نوم یو نوی کوچ چې راغلی، دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه؟
اوس موږ دغه خپل د لوبډلې تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی، انضمام الحق هغه د بیټینګ کوچ دی چې په توپانه کې به دوی خپل د لوبډلې سره ډېر همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره استعمال موجود دی، هغه موسمي اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شعبه کې د خپل هلې ځلې کوي. تاسو ویلي چې په تېره ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډېر غټ تغییر راغلی و، واقعا نه کوم کیج ډرافت شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی، او ډېر خلین سره بالینګ و. او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، یمین مزی و چې د لومړي تل دپاره دی راغی په سوري د سیالۍ کې، په ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې وکړ. همداسې شراوري د سیالۍ دپاره زموږ سره تقریبا شل کسیزه سکواډ دی دلته، په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی، لکه نواز، روحان، بارکزی. دا د لومړي ځل دپاره دی دوی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي، او په دغه سیالۍ کې به انشاءالله چانس ورته ورکول کېږي د وخت په کتو سره. نو انشاءالله زه امیدوار یم کوم آسیایي جام ته بنګله دېش ته روان وي فروری کې، او د دې نه وروسته به بیا په مارچ میاشت کې 2016 کال کې چې نړیوال جام شلوري د نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې، نو موږ به یو ښه لوبډله انشاءالله ولادیس تیار کړو دې لپاره.
دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب دي، څومره خلک ورته راځي؟ په خپله شارجه کې چې دغه لوبې ترسره کیږي، څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي؟
تاسو معلومه ده چې په یو وخت کې دننه هم دغه رسنوی دغه لوبه په ژوندۍ باندې خبره کړل، او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوبه خبره شوه. په شارجه کرکټ سټیډیم کې بل اخر دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې د لپاره راځي، تر اخره پر ډېر افغانان رونه د باندې پاتې شول. موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دوی نور هم بلت زمینی برابر خاطر ته دي چې دا په ثبوت ورته ده چې افغانان سوله او اتحاد او اتفاق واړي. نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبډلو سره، د ټولو افغانان دلته، د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي، یا که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي، چې دا هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبډله تشویق کوي. او تاسو ویلي د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین عامري هغه هندوستان ته روان و، کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه وده مستقیم راغی، تر اخره پورې مغلوب ته کښېناستی. دا مانا چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې ښه اتحاد او اتفاق لرو که وغواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بیرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بله پوښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
رینکینګ هغه یاد ردیف یو موضوع دی چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو. هم هغه اصلي ګول یا هدف چې زموږ دپاره دی هغه فول ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین المللي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکټیاوې هم شته، یا هغه نوره تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ په بین المللي هغه میدانونه جوړول دي، او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل، او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي، چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین المللي شورا و. پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به انشاءالله ولادي سم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شلوري د سیالۍ وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفي الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو ستړي مشي. ولی واره ماشومان خطرناک شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي.
پیاژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي، او میندې پلرونه وایي چې زموږ اولادونه باید دا کارونه ونه کړي. په دغو کارو سره خپله وده تکمیلوي.
په په دې دوره کې د کورنیو لویانو ته څه کول پکار دي؟
مور، پلار او هر هغه څوک چې د لوی انسان په حیث په یو کورنۍ کې ژوند کوي، د ماشوم د روزنې، د ماشوم د ودې، د ماشوم د پالنې مسؤول دي.
نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره اوسئ. لویان وایي چې د ماشوم لویول د یو لوی ښار ودانول دي. له همدې امله خو مور پلار په اولاد ډېر حق لري، خو بچي هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي. د ماشومانو له حقونو څخه یو حق یې په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده، تر څو هغه د خلکو خبر واړه ماشومان له اور او اوبو نه وساتل شي. ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومانو شکایت کوي، وایي داسې شوخ دی چې سرې سکروټې په منګولو کې نیسي. هغوی ډېر ځله واړه ماشومان له شوخۍ نه منع کوي، ویروي یې، وهي یې، ان تر دې چې پښې او لاسونه تړي چې له ځایه پورته نه شي. خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخي یا خطرناکو وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی. د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده. نو که تاسو د خپلو بچیانو لاس ونیسئ، هغوی پرې نږدئ چې شاوخوا توکي لمس کړي او ویې پیژني، له هغه سره مو لوی ظلم کړی. ماشوم آزاد پرېږدئ، خو داسې نه چې له هغه نه دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي. په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي، یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي.
دا د لښتې په غاړه ساوه، او دا زموږ ورور ماشوم ترشم نومېده، د مرحوم ملک شیش زوی و، د کوی په غاړه ناست و. دا ور ولېده اخر چاره ته وویل د کوی په غاړه د ورور ناست و، او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقیقې ور وغم چې راویستو پکې مړ.
په یو لوښي کې هم ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وه همغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. درې ورځې وروسته بېچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د مور د ستن باندې بلستن خلاصوله، ستن راغلې ده د دونجلې پسترګې کې لګېدلې د مور نه، او بل دامې اورېدلې دي. دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی، دا یې پسترګې کې وهلې، هغه ماشوم سترګې لاندې سل.
ځینې ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډېر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی. د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د ماشوم زوی هره ورځ زخمي وي. هغه په خپل کلي کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و.
دا پورته کېدو د ډېر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې راګذار شوی دی، او زما یو بل بچی دی. هره ورځ دا ټوپونه اچوي، اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم یا یې مخ نو کاری یا ګوته پرېوي. تاسو باور وکړئ چې ما د مالټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مې وکړه، بچی مې دی کوثر، غټه چړی هم ځان سره ایستل ده، خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستل ده. یعنی هغه چړو ځای معلوم دی پاس دی، بیا د میز ته پورته شي، د میز نه بلته غټ المارۍ ته پورته شي، هغه ځای نه امره اخلي. نو سړی نشي کولی ډېر وخت د ماشومان هم په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې، ځکه چې هره مور یا به کلی مینځي یا به ډوډۍ پخوي یا به دی کوي. ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه ورته نه مینځي. اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي، د اوبو ذخیره کوي، اوبو خطه ماشومان اوبو ته تلویدل دي، ډنډ ته لویدل دي، مړه شوي دي په دې کې، یا دغسې شوي دي چې باران ورېدلی دی، هلته کندې کپرې دي. ما خپل په جنازه کې په فتحه کې مې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کې ځای کیندلی و، ورلیدلی او مړه وه. که نور هېڅ نشي هېڅ نشي، عقل نه، هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي، خدای مکه تلف نه شي یا موټر یې ونه وي. ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتلي موټر هم وهل دي، مغزه یې ورته باد باد کړي.
د کندوز اوسیدونکي ملالی شیرزاد او ماشومان لوی کړي دي. له هغې نه مو پوښتلي چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي.
ډېر په اوبو کې علاقه لري، اور چې ولګېږي اور ته ډېره علاقه لري، خپل ځان ته رسوي یا جوش اوبو یا چی. ماشوم لکه شیطان غوندې چې دا شیونه چې وګوري عمل ته ځان خطرناک ځان ته مخکې کوي. سکروت داسې سور وهي، دې ته خودان سه معلومیگی لاس و هی لاس سوزیگی
دوره که ما شما دیچ کلا خاپور و دوم رکنه دوی لکم پی خوصر اکثر مخکی دلن
چی ما باندی ترشید یا حقیقت چی در تاوه ممدادی چی زوی می غکی می وو مشر زوی می چی نپویدم اول باری و نپویدم بخاری می لگی ولی و ما ولی و داری چی دا زای دوی هم دیسی لوگی که ایدم را خطا می واسست پا دی بخاری که هم دا زوی می دیسی لاس و حال بخاری لاس تا نجدی که چی لاسی نجدی که دوار لاسونه و سوزیده اما غانور و فکر می واسه نه ماشمان می باید دیل داری وساتم
لده نور ماشمان ندی بیاد سر خم ساته نکوالا مثلا تخ مجبوره بیچ پا کور کم کار وکی
یا کار می و نور اغا کار می پا وقتی می کوالا نور خپل ده ماشمان می ساته نکوالا
ایتا پا نظر نور مرگانو تا چه کول پا کار دی چه ام ده غوز چه اوام سالا ده دوی واره کی ماشمان لری
ده بخاره نه مثلا بخاری گازی ده ماشمان خپوری کیزی مختلس وگی ده ده نو ساته نو کی ده لرگی بخاری ده ده غی نو ساتی ده جوشوبو نو ساتی زن خزی و خیاره یا مغسه که تنبال خزی و ایو داری خوب می پورش بیا جیگیگم چی جیگشی ماشیم هم سامم ورسر جیگیگی
ملالی وای چی پخوا وقتونو که دی خزو لپار دوم را سانتیامی نوی لکه ووز چی دی خو بیا بای هم خپل بچی لخطر سخ ساتل مگر ووز چی سوم رسولت زیاد شوی پا مغا اندازه زین میرمنی هم تنبالی شوی دی ده ماشمانو ساتنه لکه چنگ چی پکار ده نهی کوی
جاروی برقی ده ها پا تیلا تیلا جارو کهی جیکس سره تم خورا سره لک مرست ده وکه خوان تم زامت ور کهی پا خوانه چی و تنور و نغاری و خزه و چی مندی و حالا نغاری که ولا پخلی که ولا تنور که ولا ماشمانم ساتله و چی زمینه هر قدر چی مسایه چی ویدی خزه تنبال شوی دلتا پا گاز پخلی که یالتا خوری یالتا ویده کی گی ها پخلی همو کی کارمو کی چی زمینه مسایه چی منگه خلا خوش علای خب مگم پل ماشمان بانیم فکر رو نیسی پا تغاره کالی منزله او تو سابق پس کروت او تو آغام پا که و حالا او تو چی خواه توده که ده سر که ده پا آغای من جامعه او تو که ولا ده شرم نه چی سو پیغور را نکیه چی دی ماشمان جامعه بی که یه سر خم مثلا ورنی یاده پاک ستره او تو که ولا پا مغ او تو وست زن خلق دی نور او تو هر شای چی ورتا مسایه ده و تو کهیم نه وای پامپر دزه پا ماشمان پامپرم چی گوره بیزای بیزای چی نکه چی آقا وقلی پا یو پلاسیک وچه ویسی پا ما غزای مایان وچه کسافت دانی که وچه گوره بیا اویلی کنچ که ده یا ما پسترگه لیده لی پا دالیس پا یو کنچ که اچه اویلی دی کنه سابق چی منکارم دیر و پل ماشمانم ساتلا نسو زیده لازمانگا زمانگ نه ماشمان یا نخور زیده یا جوبل که ده نه وست وایم چی خز تا زمینه مسای چی ویدی سوزیگی ولی سوزیگی ده تنبلی نسوزیگی بی توجهی نسوزیگی خپل ماشمان تا فکر نده
قدر من دوستانو ده تاسو په نظر ده ماشمان ساتن یوازی ده مور دنده ده کپلار هم باید تر یوه حد مرسته و سره وکړي دا پوښتنه مو د لوګر له اوسیدونکي حیات الله ستانځي څخه کړي هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي
زنانه په دې برخه کې ډېر سر مسؤلیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي چونکه چې دوی ته غذا برابروم ډوډۍ برابروم زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومان او د خپل مور پلار لپاره ډېر سر مسؤلیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنی کارونه می پریخی خپل میرمنی تا نو آغا اکثر وقت چی دا ماشون سرسوک وی آغای مور یا خور وی
ما مدارف صفای بیا دی حیات الله دی نظر پر خلاف وی چی کپلار لکورس خب بهر کار کوی مور تا هم دی کور دینن طول مسئولیت ور پغاره وی نو زکه ضرور ده چی بچو تا پساتنه که دواره مساوی برخ واخلی
ټول مشکلات تر هغه وخت چې نارینه د باندې د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټول مسایلو ته رسیدګي کوي خو همدغه سي نارینه تم په کار ده چې د خپل ماشومان په پالنه کې د خپل میرمنې سره د نیم نم زیات مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دند لري یا د ماسخین درې بجې کور ته یا څلور بجې کافي وخت چې تر هغه وخت پورې خپل ماشومان سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو سره وغږیږي په ډیره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتونه چې دوی ورسره مخ کیږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپل ماشومان زنده و سادی
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکه ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کیږي هغه باید وژغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسو هغه ونه نیسئ نجات ورنکئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړه انداز یو ده. ماشومان په ټوله دنیا کې همدغه سې دي، که د خوښه ده که د نه ده خوښه. جنګ کوي، بغارې وهي، پیاله ماتوي، شیشه ماتوي، منډې وهي. هر ماشوم باید د ورځې 5 کیلومتره وګرځي. هر ماشوم باید د ورځې 5 وخته ډوډۍ وخوري. ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي، باید وګرځي. دی خودم دیگه خودم دیگه دغه کلنه دغه ماتونه دادی ماشوم طبیعت ده.
که چیرې خدای مکړه ماشوم لداسې پیښې سره مخ کیږي چې له عمل امری، نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي، هغه د پیښې مسؤوله وبولي. بیا هم استاد عظیمی وایي
د ژوند پیښې، مړینې، ساکې لویدنې، موټر وهنې، له بام راخطا کېدنې، دا ټولې د ژوند عادي پیښې دي، طبیعي دي او کېږي. خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګڼي. ډېر ځله داسې پیښه څه ده چې مور په جارو مصروف وي، پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په ساکې ولیږي. مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده. خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي په هغه فشار راوړي، په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري، هېڅ حق نه لري. کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و، بچی و، خپل زوی و، خپل لور وه، د دې خپل سړی و. دا پېښه وسوه، ماشوم مړ سه، ماشوم زخمی سه، ماشوم معیوب سه، اوس څه کوی سئ؟ د تاسې دغه فشار راوړنه، د تاسې دغه د مور رټنه، سپکونه، وهنه، شکنجه کونه، اوس څه به درته مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغانی او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ.
درنو اوریدونکو، ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو، خطر او پیښو باندې نه پوهیږي. د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې، ساتیري، ژړا، خندا او هغه څه چې په زړه یې شي هغه ته رسیدل ضرور دي. نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
یار
چاچونا یار یخ مین کے چاد مور پلار من لی دینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ بورا دل سر جوڑی کی یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ چرت گنگت چرت گلو سورتنا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پاس پہوارا شجانا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ دات زلار پلتانا نولی دینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پی انتظار میں او سیار یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ تیرا دے دلا وشو در بشما یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ پات وشنا دلوری راگ یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ دلننگو پسر میں وخ کے وہ چوینا یار یخ یخ لگی باتنا یار یخ سب ہل من پلوری نظم
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پارا جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوری